د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د ملي حکومت د ملي یووالي د حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت ښه کېدو ته هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي. د لوړ پوړو چارواکو د استعفا په اړه د ولسي جرګې یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړه او دا د حکومت د خطر زنګ بولي او وایي چې اصلي علت باید معلوم شي. د خبري ساعت مو نوري هر کلی کوم. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروان دلته په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې یو خو داره چې د ایران مذهبي مشر خامنه ای وایي د تغندو په اړه خبرې نه، بلکې د توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. د امریکا متحده ایالاتونو او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لروټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي.
بلې، تاسو مننه راسره اوسې. تفصیل به وروسته اوریدونکو ته واورو، خو لومړی ناجیه صافی ته واور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې اوس مهال 15,000 خالي پوسټونه په دولتي ادارو کې موجود دي. قزاقستان هڅه کوي چې افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي، او فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې حکومت د انتخاباتو په حق له پکړې او ژمنو کې پاتې راغلی. د خبرونو تفصیل. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړي وژمنو عمل ونه کړ. د دې مؤسسه اجرایی رئیس محمد یوسف رشید نن په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د استازیو په ناسته کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو عمده لاره انتخابات دي، او حکومت تب کار ده چې د پروسې ته زمینه برابره کړي. دوی وایي چې حکومت له څه باندې یو کال راهیسې په سیاسي اختلافات وخت دي، او انتخابات چې یو ملي پروسه ده له پامه غورځولې ده. خو افغان چارواکي وایي حکومت په هر اړخیزه توګه هڅې تیزی کړي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ټول امکانات برابر کړي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې اوس مهال 15,000 خالي پوسټونه په دولتي ادارو کې موجود دي. د دغه کمیسیون رئیس مسعود توخی نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د پوهنې او عامه روغتیا وزارتونه تر ټولو ډېر خالي پوسټونه لري. یو شمېر وکیلانو پر ناسته کې د حکومت په کړنو انتقاد وکړ او وویل چې د ناامنۍ ترڅنګ د کاري زمینو نشتون افغان ځوانان دې ته اړ کړي چې له هیواده بهر لاړ شي. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په وروستۍ امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د دې ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې د هیواد یو شمېر ولایتونه له سقوط سره مخ دي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند دا مهال د سقوط په حال کې دی. د کندوز په امنیتي حوزې کې جګړه روانه ده، او همداسې په نورو برخو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري، او دا وضعیت ټول ګوري.
بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د والیانو اندېښنې بیا اساسه بولي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ویل چې په روان کال کې د هیواد امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. او قزاقستان هڅه کوي چې له افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي. په کابل کې د قزاقستان سفیر عمر تای بتموف په افغانستان کې د قزاق سوداګریزي خونې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تحکیم تر ډېره اړتیا ده. نوموړي وویل چې قزاقستان به د تیر په څیر له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اوري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي خبرې نه، بلکې توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. خامنه ای چې څرګندونې په رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې، د ایران د سپای پاسداران له لوري د توغندو د جوړېدو ملاتړ وکړ. خامنه ای همداراز ویلي څوک چې وایي د ایران راتلونکي د توغندو په باب له خبرو سره تړلی، یا جاهل دی یا خاین. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لرواټنه توغندو د ازمیښت په وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي چې دا ازمیښتونه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. دغو هیوادونو امنیت شورا ته په خپل لیک کې د ایران توغندوی ازمیښتونه د بې ثباتۍ سبب او لمسوونکي بللي دي. تېر کال له ایران سره له هر اړخیزې اتمي موافقې وروسته امنیت شورا په یوه تصویب کړي پریکړه لیک کې له ایران وغوښتل چې هغه لرواټنه یا بالستیک توغندي ونه ازموي چې اتمي وسله وړلی شي. له بلې خوا روسیه وایي د ایران له لورې د توغندي وروستی ازمیښت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده. انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د اتمي بې وسلې کېدو او کنټرول د څانګې د رئیس میخایل پولیانوف په قول وویل په پریکړه لیک کې پر داسې ازموینو بندیز نشته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن چهارشنبه ازبکستان ته ورسید. شتاین مایر د اروپا د امنیت او همکاري ټولنې ریاست هم په غاړه لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل شتاین مایر له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره نن په تاشکند کې ولیدل. دوی د ازبکستان او جرمنی پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو او د سیمې پر سیاسي انکشافاتو خبرې وکړې. شتاین مایر به د منځنۍ آسیا د درې ورځني سفر په لړ کې قرقیزستان او تاجکستان ته هم لاړ شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشي او د 2013 میلادي کال تر پای نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني. بانکی مون دا خبره نن چهارشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشترې له لوري د وزیرانو د کانفرنس په پیل کې وکړه. د سوریې د شخړې په پنځو کلونو کې لږ تر لږه 2.5 لک سوریوال وژل شوي او نږدې 15 میلیونه نور بهر ته کډوال شوي دي. د جنیوا کانفرنس د فبروري په میاشت کې د لندن له کانفرنس وروسته جوړیږي چې په ترڅ کې نړیوالو له سوری کډوالو سره د 10 میلیارډ ډالر مرسته اعلان کړه. پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزي ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی. د داغستان د پولیسو ویندوی رویټرز خبري آژانس ته د ټلیفون له لارې وویل دوه موټرونه والوزول شول. د چاودیدونکو وسیلې څرنګوالې تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. اما خبری آژانس چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزي ډلې ملاتړ کوي په انټرنیټ کې ویلي چې د اسلامي دولت سیمه ایزو پلویانو د داغستان په حمله کې لاس درلود او اوس هم د هوا حال چې مرزیه احمد زئی وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن باید هیواد په اکثرا لوی خرونو کې به اسمان وریز وي. په کابل کې به اسمان وریز وي. د تودو خلوړه درجه 10 او ټیټه 3. په هرات کې د تودو خلوړه درجه 24 او ټیټه 15. په کندهار کې د تودو خلوړه درجه 29 او ټیټه 14. په مزار شریف کې د تودو خلوړه درجه 25 او ټیټه 14. په بدخشان کې د تودو خلوړه درجه 20 او ټیټه 11. په بامیان کې د تودو خلوړه درجه 22 او تدری او په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي. د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا ویلې وي. خو حکومت د خطر زنګ بولي او لبلې خو د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي.
در سهاراس از این وجود داره که ستون پنجم با پاکستان و تلاش کنه که پیشوای حکومت وحدت ملی را از زمین بیرون کنه.
د سیاسي چارو کارپوهان دغه بهیر چې لدی مخ کې ساره یې نه دی لیدل شوی څه ډول ارزوي؟
غواړي خپل روابط قطع کړي د حالت سره او د دغه وضع سره په واقعیت کې.
تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د استعفا کلتور ورو په افغانستان کې دود کیږي؟ تاسو ته هم مایکروفون درکو. د افغانستان د والیانو ټولنه بیا وایي چې د ملي و یووالي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ ولمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت کې کېدو ته هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است، تریپول در حال سقوط است، فاریاب در حال سقوط است، جوزجان هم میگویند در حال سقوط است، حتی کابل هم امنیتی ندارد.
پر امنیتی او سیاسی موضوعاتو سر بیره دغه راز اوری چې د ګردیز خاریان وای لڅو میاشتو راهیسې خاروال نه لري او خار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی.
ګردیز بزور که خوراکي مواد که هر څه دي سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی چې خار په منځ کې ګرځي دا احساس به نه وکړي چې د خار په منځ کې دا فکر به وکړي چې دغه وتلي کندولي دي لکه په خارج کې دغه شروالۍ نظافت وربسي.
او د هلمند کروندګرو هم د کوکنارو پر ضد پیلیدونکي کمپاین سره مخالفت څرګند کړ. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د حکومتي لوړپوړو چارواکو استعفا ویلې. یوې خوا حکومت د خطر زنګ بولي او له بلې خوا یې د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي. دا هغه موضوع وه چې نن ولسي جرګې په دې اړه په غونډه کې بحث او خبرې وکړې او یو شمېر غړو غوښتنه کوله چې د دغو چارواکو د استعفاو اساسي علت دې معلوم شي. د چارواکو د استعفاو په تازه بهیر کې د نتایج شوو راپورونو له مخې د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباهري جهاني هم خپل استعفاو جمهوري ریاست ته وړاندې کړي دي. خو دا چې هغه منل شوي که نه تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. په خاطر دې د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې پخواني رئیس جیلاني پوپل، د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمت الله نبیل او ورپسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس احمد یوسف نورستاني استعفاوې کړې وې. دا چې نن په ولسي جرګې کې په دې اړه نور څه وویل شول، کابل د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغان چارواکو پرله پسې استعفاګانې د حکومت لپاره د زنګ خطر بولي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغان چارواکو د پرله پسې استعفاو د وضاحت غوښتنه وکړه. ځینو وکیلانو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د افغان چارواکو پرله پسې استعفاګانې دوی ته د اندېښنې وړ دي. غلام حسین ناصری د جرګې غړي وویل چې د دغه چارواکو پرله پسې استعفاګانې د حکومت لپاره د خطر زنګ کیدی شي. لبد مرغ دا د خطر زنګ دی. ویره شته چې پنځم ستون له پاکستان سره لاس یو کړی وي او غواړي د ملي یووالي حکومت ریښي وباسي او که داسې پروسه وي افغانستان د بحران په لور ځي. او دلته باید وکیلان له حکومت او په خاصه توګه له ولسمشر څخه د دې وضاحت وغواړي. په ورته وخت کې د معدنو پټرولیم وزیر، د اطلاعاتو کلتور وزیر او د ځینو نورو افغان چارواکو د استعفاو خبرې هم کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت رسمي نظر ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې وړاندې د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر ویلي و چې روان کال به د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ وي.
له حدیث پردیس نه مننه چې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د وروستیو استعفاو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د وروستیو څرګندونو حال وړاندې کړ. د هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې ډېره راپورته شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرزی احمدزی د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د استعفا او علت ترې پوښتلی دی. ښاغلي رنجبر په ځواب کې وویل
قانونمند بهیر دی چې فکر کوم چې تر اوسه هم دغه افرادو چې تحمل کړی و د دې کور آبادي دا د دې ښوونځی دی چې دغه یو تعداد چې نسبي پاک خلک دي او دوی د خپل حیثیت او د نوم ساتنه کوي هغه ژغوري. دوی غواړي چې خپل روابط قطع کړي د دغه حالت سره او له دغه وضع سره په واقعیت کې. زه فکر کوم چې بل هېڅ بل لامل نه لري دې لپاره چې دوی په دغه ادارو کې جدي مداخلې کېدلې له هرې خوا نه، هم زورواکانو هم دغه متعدد ګروپونه چې په رهبري کې دي.
رنجبر صاحب محترم، څه فکر کوئ دغه لوړپوړي دولتي چارواکي چې خپل استعفاګانې وړاندې کوي د دوی په استعفا او سره په حکومت کې څومره خلاوې رامنځته کیږي؟
لوی خلاوې د دې لپاره چې ما وړاندې عرض وکړ چې دغه افراد نسبتا تر نورو بهتره وو، په کارونو کې موافق وو، پاک شخصیتونه وو، ښه پخوای درلودل او دا هغه ارزښتونه وو چې باید په ادارې کې په ټاکنو کې په نظر کې ونیول. همدوی استعفا کړې ده او دوی یقینا له دې لپاره استعفا کړې ده چې درې کاله بعد یقینا په افغانستان کې بیا تغییرات راځي او دوی له دغه حکومت سره بیا نشي کولی چې ځان تبریه کړي د افغانستان خلکو سره. ولې دا حکومت ناکامه ده، چل په سلو کې ناکامه ده. هغه ژمنې چې کړې وي هغه ژمنې سرته نه دي رسولي، نه هغه ښه اداره منځته راغلي، نه فساد له منځه تللی او نه قانون حاکم شوی.
رنجبر صاحب، که دغه روان د استعفاګانو لړۍ دغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت به کومې خواته لاړ شي؟
دا یو سیاسي بحران دی. له ابتدا نه کوم وخت چې دغه تشتنامه ملي وحدت حکومت مې سراغې چې کاملا له اساسي قانون بهیر یو تپل شوی نظام و، له مخ وخته دا سیاسي بحران ادامه لري او دا بحران ژور کېږي. او زه فکر کوم چې په دغه جنګي حالت کې دا ډېرې ناوړې او ډېرې غمجنې پایلې به ولري. د ده مخه باید هر څه زر باید ونیول. هم نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي په دې کې. زموږ دا چارواکي باید دې ته متوجه شي چې درې کاله بعد بیا خلکو ته مراجعه کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج برو چې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د استعفا په اړه نظر څرګندو. تاسو دغو استعفا ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د استعفا کلتور ورو ورو په افغانستان کې دودیږي؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره، د داخلي ټلیفون شمیرې مو دی 0000822555. د غراز بل شمیره ده 0999203504 او بین المللي شمیره مو هم ده 0042022112401. کولی شئ چې په دې اړه راته ټلیفون وکړي او لن نظر وای. یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لن نظر ورکړي. مهرباني. بله، تاسو څه فکر کوئ؟ مخکې ډیر اوریدونکو ویل چې کچیرې یو چارواکی په خپل وظیفه کې پاتې راځي خو یوازنی خلا رایداده چې باید استعفا وکړي. اوس چې حکومتي چارواکی استعفا وکوي، تاسو دغه بهیر څنګه ګورئ؟
دا مې د ګرانو ورځې ګورځ دا خبره خو دا چې ځان د وبنه دا چې خو دا څه خراب دي، دا چې خو دې څه نه چې دا څه دی نو کې په قدرت کې کار راځي. دوی دا نور ټول دا چې چې مونږ کوي.
بله مننه.
دا غلا چې خو دې څه غلا کوي هغه نه کوي، اسبانه کوي قدرې ته په لاره باندې سم وایي دې څه په لاره باندې سم.
بله مننه. کور مو ودان یو بل اوریدونکو حمله رو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لند په دې اړه نظر ورکړئ. مهرباني.
زما نظر د همدغه استفاګان په اړه باندې کوم چې په دې څو ورځو کې وړاندې د ملي امنیت رئیس او تر هغې وړاندې څو لوړ پوړو چارواکو استفاګانې ورکړې دي. دا د حکومت مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف ده او دا به دوام ولري او دا به د افغانستان لپاره اقتصادې ونه لري.
یعنی ستاسو په نظر دا د اختلافاتو زیږنده ده، نه دا چې چارواکو بالاخره درکړي چې نشي کولای خپل وظایف سم مخته بوزي؟
بلی، زما په نظر باندې دغه د حکومت لوړ پوړو چارواکو چې حتی د رئیس جمهور او د اجرایي رئیس ترمنځ د نظر اختلاف موجود ده او د هغې دغه زیږنده ده چې دا به څه پایلې ونه لري.
بلې مننه. ژوندی اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو او دا به وروستی اوریدونکی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت شاجل ولسوالۍ سره.
وعلیکم السلام. توخی صاحب مهرباني.
په دې هکله خو موږ داسې نظر ورکوو چې دا خلک چې باقاینې کوي دا له دې حکومت څخه نه هیلې دي په دې سر خلاص کړي چې دا حکومت نور د کفایت د دې مرکز اداره نه شي کولای. نو خپل ځانونه دې غوښته کوي خپلې ذمهواري له غاړې د خاړې کچیرې څوک استعفا په دې حق کوي چې زه د کفایت یم. نو خو باید دا لوی لوی مشران باید اشرف غني صاحب دې وکړي، ډاکټر صاحب اجرائیه رئیس دې وکړي، نور وزیران دې وکړي. دا فقط ځانونه دې غوښته کوي نور د حکومت ته خیال نه دي.
توخی صاحب دغه سلسله خو اوس پیل شوې ده. په خو دا شی په افغانستان کې دود نه و چې یو چارواکی دی خپل استعفا په خپل استعفا وکړي، بلکې اکثرا به دوی خپل دندو لري کېدل. اوس دغه دغه کلتور تقریبا فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې ورو دودیږي.
نه دا په دې حکومت کې نور داسې بد فساد تر اوسه راغلی نه و، داسې بد حالت تر اوسه راغلی نه و، دغونه بیا امنیتي راغلې نه وه. اوس داسې حالت ته چې دا بل په ټول وخت کې ساری نه دی. د دې سبب څخه دا کیسه شروع ده. د دې نه دی شروع چې دوی وایي وایي موږ بس له دې دغه د خزان خلاصو، بس د دې اخره ده.
لا تا تو حساب لتا سن مننه تکنیکی همکار وای چې یو بل اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظر څرګند کړي. تاسو ته هم فرصت درکو مهرباني وکړئ لن نظر منتهوا ورکړئ. مهرباني
په کابل کې تاسو تکنیکی همکارانو ته او په پراکټس تاسو تکنیکی همکارانو ته بارنګ د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. دا استفاده چې موږ په خبرونو کې اورو د دې دولت ترمنځ مخالفت دی، د اجرایه رئیس او د جمهور رئیس ترمنځ مخالفت دی. او دا خلک چې استفاګانې کول نو کې دوی وایي وایي که موږ استفاګانې ورنکو لکه چې رنجبار صاحب وویل دا بیا په نورو حکومتونو کې نه شي کولی، ځکه چې دا ملت وایي چې تاسو د هغو خلکو سره وي چې هغوی په خپل منځ کې مخالفت درلود. ځکه دا خلک چې استفاوې ورکوي بعضې خلک یې زه پېژنم لکه استاد عبدالباری جهانی چې ډېر یو مخور انسان دی د قندار او ډېر یو شریف انسان دی. همدارنګه د معدن او پټرولیم وزیر صاحب دا هم ډېر یو شریف انسان دی. دوی نه غواړي صاحب چې دلته په دې مردارو خطو کې دوی نور ځان راښکیل کړي. دوی غواړي چې استعفا ورکړي او غواړي چې په آینده کې دوی یو ښه
بله مننه کور مو ودان له تاسو ټولو مننه چې د یاد موضوع په ارتباط د حکومتي لوړ پوړو چارواکو د استعفا په اړه مو خپل نظر څرګند کړ. د غراز وړاندې د افغانستان د والیانو ټولنې هم په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او د ملي والی د حکومت لوړ پوړو چارواکي ګرم بللې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هیواد وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ټولنې مشر او پخواني والی عبدالجبار تقوا نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې که حکومت امنیت پامونه کړي نو ځینې ولایتونه به سقوط وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنې لمن پراخیږي. د دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړل چې که حکومت امنیت ته خاص پامونه کړي نو د هیواد یو شمیر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندز په امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې. حتی کابل هم خامنیت نه لري او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد ترڅنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هوا د امنیتی وضعیت د خوالي لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لري دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندز پیښه به بیا تکرار نشي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نشي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یاد جرګې ته استجواب کړي و چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتوغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
وړاندې دغه راز اورئ چې فیفا وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو په پلي کولو لپاره په خپلو ژمنو کې هم پاتې راغلي دي، خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې پنټاګون چارواکي په افغانستان کې په نوي کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د پوز لوی درستیزوی ل روان 2018 کال لسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر پړه پیشنهادونه د دفاع وزارت ته سپارلې دي. جنرال جوزف ډانفورد چې تیر ورځ د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې ویل د او د دفاع وزیر اشتن کارتر به خپل پیشنهادونه او سپارښتنې ولسمشر بارک اوباما ته وسپاري. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي دا مهمه ده چې واشنگتن او ناټو ژر پریکړه وکړي چې څومره سرتیري به راتلونکي 2018 کال په افغانستان کې پاتې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې دی به په نویو ورځو کې د افغانستان د وضعیت له مخې د پاتې کیدونکو سرتیرو شمیر پیشنهاد کړي، خو د امریکا لوی درستیز وایي دی نور انتظار نشي کولی. د متحده ایالاتو د پوز مشر وای ناټو باید پریکړه وکړي چې د 2018 کال جنوري میاشت څخه په افغانستان کې خپل څومره سرتیری ساتي. د امریکا د پوز د اوسنی پلان له مخې په 2018 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9,300 نه شاوخوا 15,500 ته راښکته شي. که څه هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا محارب ماموریت د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې پای ته ورسید، خو واشنگتن او متحدان لا هم په افغانستان کې شاوخوا 13,000 عسکر لري. دا ځواکونه تر ډیره د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ماموریت پر مخ وړي.
دغه راز فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو ټولنه وایي د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو په اړه په کډو ژمنو کې پاتې راغلی دي. ماسې چارواکو په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره په یوې غونډه کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو اساسي لاره انتخابات دي او حکومت هم پکار ده چې دغې پروسې ته لازم تیاری ونیسي. جزئیات دې خان محمد سین پر پورته.
د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې مسؤلین وایي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړیو کې د انتخاباتو په اړه له خلکو سره ژمنې کړې، خو دغه ژمنې تر اوسه هم عملي کړې نه دي. د دې مؤسسې چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې او ځینو سیاسي ګوندونو د استازو په ناسته کې وویل چې حکومت له سباندې یو کال راهیسې په سیاسي اختلافونو کې نښته او انتخابات چې یو ملي پروسه ده له پامه غورځېدلې ده. د دې مؤسسې اجرایی رئیس محمد یوسف رشید له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته د هر اړخیزې تیاری ونیسي.
وړاندیزونه چې موږ یې لرو دا دي چې حکومت باید خپل منځي اختلافات حل کړي او د غوراوي کمیټه جوړه کړي څو دا کمیټه کار پیل او موږ د انتخاباتو پروسې ته داخل شو، او بل د حکومت مشران باید خلکو او نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې دوی د انتخاباتو کمیسیونونو د غړیو په انتخابولو کې غرض او پلان نه لري.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې لخوا دغه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 23 نیټه به د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وشي. افغان چارواکي وایي انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او د غوراوي د کمیټې جوړېدلې بیلګې دي. په انتخاباتي چارو کې د اجرایی ریاست استازي حشمت الله راتفر په یاد غونډه کې وویل چې له دې سترګې نشي پټېدلې چې حکومت د سیاسي امنیتي او بودیجوي ستونزو له امله د انتخاباتو په باب کړې ژمنې پر وخت عملي نه کړې، خو د انتخاباتو کېدو ته بشپړه اراده موجوده ده.
ما میخوایم به صراحت تمام خدمت شما عرض کنم که رهبری اجرایی کشور
زه غواړم په څرګند ډول عرض کړم چې د اجرایی ریاست مشرتابه به په دې برخه کې خپل کار پر وخت اجرا کړي او د مدني ټولنې او نورو کلیو ارګانونو غوښتنو او وړاندیزونو ته ارزښت ورکړي. دولت د انتخاباتي نظام اصلاحاتو او ترسره کولو ته ژمن دی. موږ نه غواړو چې دا پروسه نوره وځنډیږي.
په دغه غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی وویل حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د دوی وړاندیزونه منلي او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم کړي دي. خاغلی عاکفی وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د نومولو لپاره د غوراوي کمیټه د ولسمشر له فرمان سره سمه بشپړه شوې او هیله ده چې په نږدې ورځو کې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې سیاسي کارپوهان وایي حکومت ته تر هر څه لومړی په کار ده چې د انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران وایي تر څو چې انتخاباتي حوزې او مرکزونه خوندي نه شي د شفافو انتخاباتو ترسره کول ناممکن دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس به عصمت سروان ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې بنسټ چارواکي وایي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو پروسې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. په وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې په لاهور کې له خونړۍ پیښو وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت له بیلابیلو برخو یو شمیر افغان کډوال ایستل شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي خبري نه بلکې توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو یې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لرواټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي چې د ازمیشتونه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. خو روسیه بیا وایي د ایران له لوري د توغندي وروستی ازمیشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایی هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن ازبکستان ته ورسید. شتاین مایر د اروپا د امنیت او همکاري د ټولنې ریاست هم په غاړه لري. د ملګرو ملتونو سرمشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني. او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالي سختري زیدلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ټکی کام. خو اوس پام وکړئ څو اقتصادي او بخې سپورتي خبرونو ته چې سبون کاکړ وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د آسیایي جام لوبو د غوراوي د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم آزاد رادیو ویل چې دغه برې افغانستان ته د زمينه برابر کړې چې د آسیایي جام لوب ته لار پیدا کړي. د 2019 کال آسیایي جام لوبي په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. تاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نایبیا د ملي ټیم سره د لوبي په خاطر هندستان ته ولاړ شي. د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلی آزاد رادیو ویل چې دغه سیالي چې انټرنیشنل کانټیننټل په نامه یادیږي څلور ورځې دوام وکړي.
هندستان ته ځي اته د کپ سیالي دی په هندستان کې. د نمی بیا سره په افغانستان خپل لومړی څلور ورځې سیالي کوي. هغه د پاره د افغانستان د کرکټ بورډ خانه ټیم انتخاب شوی دی.
شغلی فضلی زیاته کړه چې دغه سیالي د کرکټ د نړیوال شورا په غړیتوب کې ښه رول لري. د شغلی فضلی د معلومات پر اساس دغه سیالي به د اپریل په 14 موبایل شي. او د کندوز ولایت ورزشی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې شزینه لوبغاړي د ورزشی اسانتیاو په برخه کې ستونزې لري. د دغه ولایت د ورزش امیر عبدالقیوم رحیمی آزادی راډیو ویل چې د ورزشی اسانتیاو د نشټوالي له کبله شزینه لوبغاړي نش کولای چې په ورزشی رشتو کې ونډه واخلي. شغلی رحیمی زیاته کړه چې شزینه لوبغاړي د تکواندو، بدمنتون او والیبال په برخه کې ورزش ته زړه ښه کوي خو زمينه نه ده ورته برابره. د خبرونو پای
له سبون کاکړ نه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. تاسو مننه چې تر اوسه مو ملګرتیا کوي. دغه پرونه په پاتې برخه کې اوري چې امریکا او درې متحدانو د ایران د مزایلو د پروګرام په اړه د سپیناوي په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید هلته له میشتو افغان کډوالو سره د سیاسي انګیزو له مخې نه بلکې د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو مطابق چلند وکړي. د هلمند کروندګرو د کوکنارو پر ضد پیلیدونکي کمپاین سره مخالفت څرګند کړ.
نیشتی هم تر باندې اولیا ته د دوستۍ لپاره وزارت مواد مخدر راځي که زموږ دشمن دی، د هلمند دشمن دی، دا خو د دوستۍ نه ده. چې ډیر ساده زه نه لرم هغه هم تر اسه دشمن کې ته ورته درېږې.
د ګردیز ښاریان وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی.
ګردیز بزور که خوراکي مواد که هر څه دي سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی چې ښار په منځ کې ګرځي. دا احساس بنو کې چې د ښار په منځ کې دا فکر وو چې دغه وتلي کندولې دي لکه په خارج کې دغه شرولې مزپات وروبسي.
مخکې دی چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د هغه هیواد د حکومت د وروستو فشارونو موضوع ته مخه کړو. د افغانستان د بل ګاونډ د ایران د مزایلو د پروګرام په وړاندې د یو شمېر لویزو هیوادونو د انتقادونو مسأله راخلو. امریکا او دریو متحدانو د ایران د مزایلو د پروګرام په اړه د سپیناوي په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې غوښتنه کړې ده. متحده ایالات، فرانسه، جرمني او بریتانیا وایي د ایران د مزایلو ازمیښتونه د امنیت د نړیوال شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده. خو تهران ټینګار کوي چې د ایران د مزایلو په پروګرام هیڅ ډول بندیز نشته. تفصیلی د رضوان مراد پر راپور کې.
یا فاطمه زهرا، یا بنت رسول الله، شمارش معکوس 3 2 1 آتش.
د ایران د میزایلو د ازمیښتونو ملاتړي هم لري او پر وړاندې مخالفت هم کیږي. ایران او روسیه وای د ازمیښتونو د امنیت د نړیوال شورا له هغه پریکړه لیک سرغړونه نه ده چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ له اټومي توافق وروسته صادر شوی دی. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې له ایران غوښتنه شوې ده چې هیڅ ډول توغندي چې اټومي سرو کې لرلی شي ونه ازمایي. خو امریکا، جرمنی، فرانسه او برتانیه به دا ازمیښتونه د امنیت د نړیوال شورا له پریکړه لیک ښکاره سرغړونه ګڼي. امریکا او دغو درېو متحدانو ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې د ایران د میزایلو پروګرام پارونکی او بې ثباته کوونکی بللی دی. په دې لیک کې راغلي شهاب درې ډوله منځنی واټن ویشتونکی او قیام یو ډول توغندی اټومي سرو کې وړلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور پر روانه میاشت کې ویل د امنیت شورا باید د ایران د میزایلو د پروګرام پر وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
These were designed to be capable of delivering nuclear weapons.
دا میزایل داسې ډیزاین شوی دی چې اټومي سرو کې وړلای شي. شورا باید دې ته ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اړتیا لري چې خپل مسؤلیت ادا کړي. ایران وایي داسې میزایل نه لري چې اټومي سرو کې انتقال کړي، بلکې د دې هیواد د میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي هیواد له خپل راکټي پروګرام څخه له ځانه د دفاع پرته د بل چا پر ضد ګټنه پورته کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هم د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صاف اوازې اوریدلی شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې مهیروي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له میشتو افغان کډوالو سره د سیاسي انګیزو له مخې نه بلکې د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو مطابق چلند وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د هرې تروریستي حملې وروسته افغان کډوال ګرم ګڼل کیږي چې دا کار د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR د پاکستان له حکومت غواړي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو له ځورولو ډډه وکړي. یوسف خان زدران پر رپورٹ لري.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسېدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میش افغان کډوال ځورول کېدل او د دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د دغې لاهور له حادثې وروسته زنداني شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زنداني شوي نو د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي. که چیرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشه هلته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستانی پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوی دی. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډیر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د یو NHCR یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمی حملو په اړه نیول کېږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پېښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسیا له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پېښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ذهنیت او ډاډ ورکړوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، فاهمه دی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د پیلیدونکو کمپاین سره مخالفت څرګند کړ. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې موین هلمند ته د سفر په مهال د خلکو له توندو خبرو سره مخامخ شو. د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د عادلانه کمپاین امنیت او د بدیل معیشت غوښتنه وکړه. دوی وویل تر هغو چې حکومت د کوکنارو پر ځای ورته مناسب بدیل باندې کار ونه کړي او محصولاتو ته بازار پیدا نه کړي، له کوکنارو به لاس وانخلي. د کوکنارو د کروندو په ضد د پیلیدونکو کمپاین خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په هلمند کې لاله وړاندې د کوکنارو نیخ وهل یا د شیرې ټولولو وخت رسیدلی دی. نور حال یې له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپورټ کې اوري.
د هلمند په اکثره سیمو کې د کوکنارو کروندې ګل سوي دي او ځای ځای د نیش وهلو او د شیرې ټولولو پروګرام هم پیل شوی دی، خو داسې ښکاري چې حکومت یې د ماتولو هیڅ پروګرام نه لري. د نشي تو کو سره د مبارزې موین جاوید احمد قائم هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کوکنارو په ضد پیل کېدونکي هر ډول کمپاین پر څونه ول. قائم د ولایت په مقام کې د ادارو د مسولینو کوم مشرانو او کروندګرو سره په غونډه کې د خلکو د سختو خبرو سره مخامخ شو. کومي مشرانو یاد وزارت په بې کفایتۍ تورن کړ او د نشي تو کو په خاص ډول کوکنارو په ضد روانه مبارزه د فساد او پیسو اخیستلو منبع وبلل. قومي مشر اجا مجان ډیر توند خبري وکړه او د کوکنارو په ضد ټول تر سره سوي کمپاینونه ناعدلانه وبلل. اجا مجان ول کو حکومت امنیت ټینګ نکړي او د کوکنارو لپاره پر مناسب بدیل غور ونه کړي هیڅ څوک اجازه نه ورکوي چې کوکنارې مات کړي.
نشتیم تر باندې ولی آیا ته د دوستۍ لپاره وزارت مواد مخدر راځي که زموږ دشمن دی دیلمن دشمن دی دا خو دې دوستي نه ده چې ډیر ساده زه نه لرم هغه هم ته راسه دښمن کوې ته ورته درېږې ته راولاړ سه کمپاین شروع که دولت ځای صاحب دې پوجونه راوباسي درځه ته اوس دغه سبلینو تاریاک تخریبیه که ته زما نیم جریب په وطن کې چې زما وږې تږې کرلې دي که دا تخریبیه دا ته دوستي راسره کوې دا هم د لاسه راسه باسې.
که څه هم په هلمند کې روانه جګړه د یو شمېر همسایه هېوادونو د مداخلو تر څنګ د نشي توکو د قاچاق جګړه بلل کېږي خو کروندګر وایي حکومت د اقتصادي منابعو په رامنځته کولو او کارموندنه کې پاتې راغلی دی ځکه بله چاره نه لري او د کوکنارو کښت کوي. افغانستان په خاص ډول هلمند د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د تولید په برخه کې نړیوال شهرت لري. که څه هم د نړیوال اقلیم د ګرمېدو مسلې د هلمند د کوکنارو پر کښت هم بده اغېزه کړې ده او د پخوا په څیر نتیجه نه ورکوي خو ویل کېږي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډېر کرل سوي دي. حکومت په دې وروستیو دوو کلونو کې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو لمرګلې کنجدو او ځینو نورو تخمونو د رواجولو په برخه کې هلې ځلې وکړې خو کروندګر وایي یا توکي بازار نه لري او حاصلات یې پر کور وراسته سوي دي.
ته پاپریکا را جوړه که دوه لکه ډالر ورکړه لس لکه ډالر د کمپاین دپاره مه راوړه نور بېرته بودیجې ته تحویل کړه دغه دوه لکه ډالر دا پاپریکې ته ورکړه که په د سل فیصده کې نوي فیصده د تاریاکو کمبوت را نغی په هغه منطقه کې چې د حکومت په لاس کې ده دغه دوه لکه دا پاپریکې ته ورکړه نن یې پنبه په کورو کې د خلکو پراته دي هغه پاپریکا تحویلیي نه ده خدای روی دي دا د ریس کې هم ناست دي ته ورته یو من په پنبه روپۍ لرې تحویلولی شې خو نه تحویلی.
پخوا تر دې به د کوکنارو د کرل کېدو پر مهال په خاص ډول د کال په وروستیو میاشتو کې د هغوی په ضد پراخ کمپاین پیل کېدی خو سږ کال په هلمند کې د موجودو ناامنیو له امله کمپاین ونه سو او د کوکنارو ټولې کروندې حاصل ته ورسېدې. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د کوکنارو د کروندو په ضد د کمپاین د پیل کېدو او نه پیل کېدو په اړه څه ونه ویل. احمد قایم د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې داسې لاره په ګوته کړي څو د عمر دپاره نه یوازې د کوکنارو کښت ختم شي بلکې هر کروندګر په داوطلب ډول د دې پدیدې څخه تیر شي.
چې دا یوازې د سش کال نه دی دا په یو کال نه کېږي دا سش کال کې موږ دا اوس شروع هم کړو کمپاین ګردنه سره خلاص یو ول خو زه ستاسو سره منم چې امنیتي مشکل دی په بعض ځای کې اکثریت ځای کې خلک غریبان دي دغه به یوازې ګولۍ او راتراوزي هم هر څه راسره کوي خو فرض کړئ چې دا وی هم کو دا خو یو کال مشکل نه دی د تیرو کلو کلو را روان دی او داسې به روان وي. مشکل د دې دی چې داسې څنګه سره کښینو او دا همیشه دپاره ختم او داسې نه چې خلک مې متضرر شي هغې ختم یې نه داسې ختم چې هغه ستاسو په رضا یې دا په یو طرف نه کېږي
خو د دې ټولو خبرو په مقابل کې د هلمند قومي مشرانو او کروندګرو د امنیت تر څنګ د کوکنار په مقابل کې د مناسب بدیل غوښتنه وکړه او د بست تصدۍ دغه فابریکې د رغولو غوښتنه یې هم درلوده چې په 1964 مریز کال کې جوړه شوې ده او اوس پوره استهلاک بلل کېږي. د بست تصدۍ مسؤلین وایي د فابریکې ډېر کم توکي له کاره لیدلي دي او په ډېرو لږو پیسو د جوړېدو امکانات شته. د کوکنارو د کښت په ضد د کلکې مبارزې په خاطر د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال هلمند ته $1,000,000 د جایزې په ډول ورکول کېږي چې له دې پیسو یو د معتادینو د تداوي روغتون جوړ شوی او د پاتو نورو په اړه هیڅوک معلومات نه لري. هلمند چې د مناسب اقلیم او پراخ زراعتي مځکو د موجودیت له امله د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې نوم لري هغه مهال د غنومو او نورو دانو په ګودام بدلېدلی سي چې حکومت د یوې داسې اساسي بدیل پر ستراتیژي کار وکړي چې له مخې یې د کروندګرو محصولات هم په هیواد کې دننه پروسس سي او هم تر نړیوالو بازارونو پورې لار پیدا کړي. محمد الیاس دی د ازادۍ راډیو هلمند.
ژوند
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خواسي
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
ازادي راډیو په اونۍ کې وو ورځې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. دغه راز د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک یا ازادي راډیو ټکی کام. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. دغه راز ویډیوګانې هم شته، فلمونه هم شته او عکسونه هم کتلی شئ. او سمزو پکتیا ته. د پکتیا په مرکز ګردیز کې خاریان وایي چې له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی. دوی وایي چې هیڅوک د دغو کثافاتو غم نه خوري. داود تپان پرې رپورټ لري.
ګردیز خاري انوایی په خار کې د پروتو کثافاتو نه پورته کېدو لامل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او په وینا یې که هر څوک په لومړي ځل له هر لوري دغه خار ته داخل شي داسې فکر به وکړي چې د کثافاتو ډیران ته راغلي دي. د خار دوکانداران او سوداګر وایي دوی په خپل وخت ښاروالۍ ته مالیه او د ښاروالۍ پیسې تحویل کړي دي، خو ښاروالۍ هغه ډول چې لازمه ده د خار صفایي ته توجه نه کوي. د خار ځینې دوکانداران
زاین الدین در د حضرت ګل مارچل سیو دکاندار دی وزداګور په سرلی موسم دی وړه روان دی، دا بوی وګره اوس بده یاله دا چټلی خود شروالی مسولیت دی، دا خو دغه په غاړه کې دی، دا باد پاک دی، صفا کې دی، موږ سر دغه بازار په سر دی، ماش اخر دی، موږ سر باندې تعین دی په دا چوکۍ کې ولې نه پاکی.
ز زبیت منګالی اتحادی مرینیم
یحد نو تل سلو کې پنځنه وی پیسه دا ګردیز بازار کې خوراکي مواد کې هر څه دی سل په سلو کې پنځنه وی پیسه دا ټول مکروب دی، زکه چې سرک نو ورشه به کاند ورغلم چې خار په منځ کې ګرځي دا احساس بنو کې چې دی خار په منځ کې دا فکر وو کې چې دا وټلی کندولې دی لکه په خریج کې ځای شروالې مزپات روبسي دی شروالې مزپات نه دی بازار خار ډیر چټاله دی که څه په دنه خوره کې شوی دو عمومي سرک چې دی یې سرک په منځ کې خلک ډېر ولی خصوصا بنجان کې تلوي یو نه خلک مرزونه وخصه.
زه احمد شایم یو دکاندار د ګردیز بازار د کثافات نه خو زه ډیر په عذاب یو خصوص فل حال خو شروالم کوم دغه نه لري نه سرپرست نه خپل شروال د دوه میاشتې دونی میاس سوس چاروال سپتلای د تروس اپوره برته نه درغله د دیغه کثافات لاسه هم مرز یاتیږي او هم خلکو ته او هم کدن د بازار دکاندارانو ته.
دوی دا هم وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او په پرله پسې ډول یې له ادارې د ښاروال مقرریدو او د ښار صفایي په برخه کې د تغییر غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د ګردیز ښار په مرکزي څلور لارې کې او د مارکیټونو تر څنګ د کثافاتو ډېر غټ ډیرانونه جوړ شوي دي چې د ښاریانو په خبره دوی به له ګڼو ناروغیو سره مخ کړي.
محمد ابراهیم پتاخیل سات خو کده توی امر ډیر پر زیاته کچې د مخه مخته کې کچو ورې مرکزی چاوک د خلک له کابل نه ناراضي ډیره چټلې روانه کړ د غدې خاطر چې وړې روان د شاروال خو نه لرو خدای په پیدا کې د شاروالې نه او د نور د اړوند ولایت په کوم نوم د خوښش کوو چې د دې د غم دی وکړي چې د مرزونه مخنیوي وس
که صفات هر څوک باید د چټلې او خدای خو کې خو زیات توجه د دولت طرف ته ګرځي اته موږ بازي نالې وینو چې سپیکر پراته دی ولا یا د وری ولا لازم سپیکر پراتی دی څوک خدا خلک وبتری وړي دلته سوزی منځي یدن خلک ډیر تکلیفونه پیدا کوي. دا باید پاک وي صفاوي دولت باید توجه ورته وکړي ځکه چې یو ورځ خونه د دېنه مزيات مرونه
حکومت توجه نه کوي.
حکومت نه کوي کومه د څه کړي وای او شاروال موږ نه لرو شاروال په ورځ کې بدليږي بیا بل ناراضي موږ یې چې باید شاروال راسي ځکه چې د اکثریت مو دې زیست خرافي کې دغه نه خراب.
مدنی فعالان او ولایتي شورا وکیلان هم د خلکو خبره منی وایي چې دوی د غستون زویني او د خار بڼه یو مخ بدله شوه. مدنی فعال سید جمال اسب خیل
د ګردیز خار بيخي دی او ډیران بڼه غوره کړی ده نو مجموع کې موږ ویل شو چې د دې کثافات لوجې د پکتیا اوسیدونکو ته بلابل ستونزې پیدا شوې دي. ډیر خلک د امراضو سره لاس او ګریوان دي.
موږ هڅه وکړه چې د ګردیز ښاروالۍ له مسؤلینو څخه د ښار نه صفایي لاملونه وپوښتو خو په ښاروالۍ کې چا نه غوښتل چې په دې اړوند خبرې وکړي، مګر ځینو کسانو ویل چې د ښاروال نشتوالی د دې باعث شوی دی چې ادارې بې غوره شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و امریدل چې د ګردیز خاریان وی له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. عادي خلک او هټۍ لرونکي چې د هټۍ په مخ کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي له ښاروالۍ او له حکومت د کثافاتو د لرې کېدو غوښتنه کوي خو په خپله خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري او کنه. په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم 1813 شمیرې لارې کولای شي لموږ سره شریک کړي. تر هغه پورې چې ستاسو پیغامونه را رسیږي بیا هم په پکتیا کې تم کیږو، البته د پکتیا په ډاک کې له وجه رستګار سره. زو پکتیا ته او د ګردیز د خار د کثافاتو په اړه به تاسو څو پیغامونه راوخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد الله میوند لیکي چې لخلکو غوښتنه کوم چې اشر وکړي خپل خار په خپل پاک کړي. دی وایي چې که تاسو زما پیغام راته ولولې نو نور به هم درواستوم. دغه پیغام مو درته ولوست. محمد قاسم زواک هم له هلمند لیکلي دي چې هر څوک د خپل خار پاک کړي، خاروالۍ په یوازیتوب سره خار نشي پاکولی. خار زموږ کور دی، باید پاک وساتو. دغه راز یو بل اوریدونکو چې رومل ځان معرفي کړی لیکي چې یوازې د خاروالۍ مسؤلیت دا نه دی چې خار پاک کړي، بلکې د هر افغان وجداني مسؤلیت دی. دغه راز له قندهاره پلوشه هم په خپل رالیږلي پیغام کې لیکي چې د هیواد د ټولو ښاروالانو څخه مې دا هیله ده چې خپل کارونه سم سرته ورسوي، ځکه چې د ښار چټلتیا ټولو ښاریانو ته ضرر رسوي. وامر دلته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د حکومتي لوړپوړو چارواکو استعفا ویلې وی خو حکومت د خطر زنګ ویلې او لبلې خو د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د والیانو ټولنه بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشرتابه کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت په د ښه کېدو لپاره هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي.